د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته خراغلست. قدر منوریدونکو، په دې او سات خبرونه کې به راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام واوري. خو لومړی په مکرې خبرونو ته، د افغانستان له شمال ختیځ څخه د یوې نسبتا درنې زلزلې خبرونه را رسیدلي. د جرمني د جیولوژیکي علومو د مرکز جی اف سایټ د خبر له مخې، دا زلزله د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سرحد کې شوې او قدرت یې د ریختر په کچه 15.3 درجې و، خو دقیق ځای نه دی ښودل شوی. د جی اف سایټ د معلوماتو له مخې، د دې زلزلې مرکز د ځمکې په 109 کیلومتره ژور تل کې و. د زلزلې د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د یکشنبه په ورځ هم له همدې سیمې څخه د 4.1 درجه زلزلې خبر راورسید چې انساني تلفات یې نه درلودل. طالبانو په هرات ولایت کې یو شمیر ښوونیز مرکزونه تړلي دي. سیمه ایزو سرچینو دا خبره د ازادۍ راډیو خبریال ته تایید کړې ده. بلخوا ګڼو رسنیو او خبریالانو هم لیکلي چې د طالبانو وسلوال پرون د هرات څو ښوونیزو مرکزونو ته ننوتل او هلته یې د نجونو د ورتګ مخه ونیوله. پاینه حال کې پر خواله رسنیو هم د څو ښوونیزو مرکزونو په دروازو د طالبانو د یو مکتوب د لګیدو عکسونه خپره شوي دي. په دې مکتوب کې لیکل شوي چې د هرات ټول ښوونیز مرکزونه به تر بل امر پورې تړلي پاتې وي. د راپورونو له مخې په هرات کې ګڼو نجونو زده کوونکو په دې ښوونیزو مرکزونو کې پر ساینسي مضامینو سربیره انګریزي او جرمني ژبې زده کولې. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون هغه امریکایي میرمن بللې وه چې خاوند یې له څه باندې یو کال راهیسې د طالبانو په بند کې دی. د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال پر خپله اکس پاڼه د انا کوربت وینا خپره کړې او لیکلی دی چې دای او د بهرنیو اړیکو کمیټه به تر وسې وسې هڅه وکړي چې د دې میرمنې خاوند بیرته خپل هیواد ته راولي. طالبانو د تیر 2022 کال په دوبی کې د انا خاوند راین کوربت او دهغه یو جرمن همکار په شبرغان کې ونیول. طالبانو د امریکایي تورن کړی چې د عیسویت لپاره تبلیغ کاوه، خو د کوربن کورنۍ او ملګرو دا تور په کلکه رد کړی دی. ایران د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو جګپوړي غړي د نیولو خبر ورکوي. د ایران پوځ ته نږدې نیمه دولتي خبري اژانس تسنیم راپور ورکوي چې دا کس د ایران په اهواز ښار کې نیول شوی. تسنیم د دې کس د نیول کېدو د وخت له یادولو پرته ادعا کړې چې نوموړی د خوزستان ولایت په کچه د اسلامي دولت ډلې له مشرانو څخه او د داعش لپاره د ځواکونو په استخدام او روزنه بوخت و. راپور نیول شوی کس له هغو جګپړو کسانو بللی چې په عراق کې له داعش سره د یو ځای کېدو نیت درلود. داعش ډلې د 2018 کال په جون میاشت کې په تهران کې د اسلامي شورا پر ودانۍ او د آیت الله خمینی پر مقبرې د برید په ګډون په ایران کې د یو شمیر خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. اروپایي ټولنې له اوکراین سره د 110 میلیون یورو نوې مرسته اعلان کړه. د اروپایي کمیسیون ویان بالاس اوژ واري پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې یوې خبري غونډې ته وویل:
په داسې حال کې چې د اوکراین په وړاندې د روسیې جګړه دوام لري، له بده مرغه په هغه هیواد کې بشري وضعیت له ناورین سره مخ دی. له همدې امله اروپایي کمیسیون 110 میلیون یورو اوکراین ته ځانګړي کړي. 100 میلیون یورو یې په اوکراین کې د عملیاتو او 10 میلیونه یې په مالدووا کې د اوکراین د کډوالو او د هغوی د ملاتړو ټولنو لپاره دی.
د اوژواري په وینا له دې مرستې سره په اوکراین کې د روسیې د جګړې په غبرګون کې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو ټوله اندازه 843 میلیون یورو ته ورسېده. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د 2022 کال د فبروري په 24مه پیل شو او لا هم دوام لري. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن کوربه هند له نیوزیلند سره نیمه پای لوبه لري. د دوی لوبه د ممبئی په ونګ دی سټډیوم کې ترسره کیږي. د هند کرکټ ملي ټیم په نړیوال جام کې د ګروپي دور ټولې نه لوبې ګټلي او تر دې دمه د جدول په سر کې دی. نیوزیلند بیا له نهو لوبو 15 ګټلي او د څلورم ټیم په توګه یې نیمه پای لوبې ته لاره موندلې. بل نیمه پای لوبه پنجشنبه د استرالیا او جنوبي افریقا ترمنځ پلان شوې ده. خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدر مون اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه راځي. و باورې چې د طالبانو چارواکو په اسلام آباد کې د خبرو پر مهال د افغان سوداګرو د ایسارو کانتینرونو د خوشی کېدو غوښتنه کړې.
په یو نفر درې سوه کنټینر یو کال باندې چې هغه خوراکي مواد دي، که چیرې دا خوراکي مواد افغانستان ته پر وخت ونه رسیږي دا ټول مواد له مابین ځي او وخت یې تیریږي.
معترضو افغان میرمنو د طالبانو په زندانونو کې د بندي میرمنو د خوشی کېدو لپاره پر طالبانو د نړیوالو فشارونو د زیاتېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سرمفتش پر طالبانو تور پورې کړی چې د امریکا له مرستو د ځان په ګټه کار اخلي.
طالبان د مرستو د پروژو د پلي کولو لپاره د پیسو غوښتنه کوي. طالبان دا دیکته کوي چې څوک مرستې ترلاسه کړي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په کندهار کې موسمي ناروغۍ زیاتې شوې.
دا کوچنی چې دی دا کوچنی داسې دی د زلزلې د مخه یې تکان خوړلی دی، همې سینه بغل دی، هم د نس تر خولې لا دی، هم ډېر ژاړي.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ ځانګړی پروګرام خپرېږي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخې ته د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر جلیل عباس چیلانی سره کتلي او په دې لیدنه کې د افغان سوداګرو د ایسارو کنټینرونو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو په اساس لږ تر لږه 3000 کانتینرونه په کراچۍ بندر کې ایسار شوي دي چې په لویه اندازه خوراکي او مصرفي مواد پکې دي. پاکستاني چارواکو اندېښنه ښودلې چې اکثر دا مواد له مالیې پرته افغانستان ته لیږل کېږي او له هغه ځایه بیرته پاکستان ته په قاچاقي ډول وړل کېږي. صفي الله ستانکزای د موضوع نور تفصیل اوروي.
په کراچۍ بندر کې له لږ تر لږه 3 میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو شاوخوا 3000 کانتینرونه بند پاتې دي. د راپورونو له مخې د طالبانو د سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی د دې کانتینرونو د خوشی کېدو په هدف له پاکستاني چارواکو په تیره بیا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره خبرې کړې دي. د فرانس پریس په یو راپور کې راغلي عزیزی له جیلانی غوښتي د افغان سوداګرو د زرګونه کانتینره مال خوشی کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د عزیزی او جیلانی مینز د دې ناستې په تړاو یو بیان خپور کړی او لیکلی دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د متقابلو ګټورو اړیکو په برخه کې یو وار بیا په خپل هوډ ټینګار وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي د سیمه ایزې سوداګرۍ او اتصال پراختیا له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په ډله ایزو اقداماتو باندې ممکنه ده. پاکستاني چارواکو د دې بیان په اړه زیات توضیحات نه دي ورکړي چې څنګه سوداګریز هدفونه د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزې سره لا غښتلي کېدای شي، خو مخکې پاکستاني چارواکو ویلي وو د افغانستان امنیت او ټیکاو د سیمې د پرمختګ لپاره مهم دی. پاکستانی چارواکي بیا وایي دوی په میلیونونو ډالر مالیه له لاسه ورکړي ځکه چې توکي له بندرونو څخه افغانستان ته له محصول پرته لیږل کیږي او بیا د پولې له لارې بیرته راقاچاق کیږي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه دا یو تور بولي او وایي په اړه یې له اړوندو پاکستاني چارواکو سره بحث کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست یونس محمد چې د افغان سوداګرو د مالونو د خلاصون او نورو اړوندو سوداګریزو مسئلو د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی د سیشن می پورز ازادي راډیو ته وویل
د دې مشکلاتو رامنځته کول یا دغسی غیر قانوني موانع جوړول دا د دواړو مملکتو پر اقتصاد باندې خپل ناوړې تاثیر وکړي. د یو نفر درې سوه کنټینر یو کال باندې چې هغه خوراکي مواد دي، که چیرې دا خوراکي مواد افغانستان ته پر وخت ونه رسیږي دا ټول مواد له مابین ځي او وخت یې تیریږي. پر هغه باندې دومره ټکس او مالیات راغلي دي چې په هیڅ مملکت کې په هیڅ دنیا په هیڅ قانون کې دا قابل د قبول نه دي.
په خوراکي توکو سره د پدې کانتینرونو کې قیمتي الکترونیکی وسایل د ماشين پرزې کیمیاوي توکي او ټوکر شامل دي. د 2018 کال په اگست کې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا وکمنې دوه رئیسې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په سر لپخوا موجود لانجې لا پسې زیات شوې. پاکستان سره بیره په دې چې د افغانستان د سوداګرو مالونه نه راپرېږدي هلته د میشتو لکونو افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ هم چټکه کړې ده.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو د حکومت په زندانونو کې د معترضو میرمنو د نامعلوم برخلیک په اړه د اندېښنو په دوام یو شمیر اعتراض کوونکو میرمنو او د ښځو د حقونو فعالانو د هغو د خوشی کېدو لپاره د نړیوالو فشارونو د زیاتېدو غوښتنه کړې. د فعالان وای په زندان کې د اعتراض کوونکو خځو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی.
د یونیو په انتظار سره لا هم اعتراض کوونکي میرمنې جولیا پارسی او د هغې زوی ندا پروانی او د هغې میړه او منیجه صدیقی د طالبانو په بند کې دي او برخلیک یې لا هم معلوم نه دی. فریدم نو سازمانه د جولیا پارسی د وی همکارې شمیلا توانا یو ویډیو په خپل ایکس پاڼه کې خبره کړې چې دا کوي یادې ښځې د عدالت غوښتلو په جرم د طالبانو په زندانونو کې شکنجه کیږي. په دې ویډیو کې شمیلا توانا د ښځو د خوشي کېدو لپاره پر طالبانو د نړیوالو فشارونو غوښتنه کوي.
ما زنان معترض افغانستان از نه
موږ افغان اعتراض کوونکي چې د نړیوالو بنسټونو د بشري حقوقو له بنسټونو او حقوقو هیوادونو چې په رښتیا د بشري حقوقو په ارزښتونو باور لري هیله لرو چې د دغو دریو اعتراض کوونکو ښځو د خلاصون لپاره پر طالبانو فشار راوړي.
د افغانستان د خودجوش غورزنګ غړي پاریسا مبارز هم وایي چې طالبان اعتراض کوونکي ښځې د دې لپاره زندانی کوي تر څو د دوی د عدالت غوښتنې غږ غلی شي.
د طالبانو له نظره میرمن پارسی مجرمه ده، خو زموږ او د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه د افغانستان د ښځو له نظره میرمن پارسی مجرمه نه ده. هغه یوه زړوره ښځه ده او کومه ښځه چې د بې عدالتۍ، محدودیتونو او د هیواد د اوسنیو ستونزو پر وړاندې مبارزه کوي، بې له شکه د بې عدالتۍ په وړاندې احتجاج کول جرم نه ده، زړورتیا ده.
د افغان ښځو د خودجوش غورزنګ یوه بله غړې لیدا ادعا کوي چې د جولیا پارسی، ندا پروانی او منیجه صدیقی تر څنګ دوه نورې مظاهره کوونکې ښځې هم د طالبانو د حکومت په بند کې دي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
هغوی هلته ووهلې او وټکولې، پر هغوی یې فشار راوړو چې د هغوی نورې ملګرې هم پیدا کړي، نورې نجونې پیدا کړي. دا د دې نښه ده چې د ندا جان له نیول کېدو وروسته دوی جولیا ونیوله، د جولیا له نیول کېدو وروسته یې منیشه جان ونیوله او له هغې وروسته د دوی دوه نور همکاران ونیول شول.
هڅه مو وکړه چې په زندان کې د دغو اعتراض کوونکو میرمنو له خپلوانو او کورنیو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شوو. خو تر دې وړاندې د ندا پروانی او خپلوان چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته ویلي و چې پروانی او خاوند یې لا هم په زندان کې دی او د خلاصون هڅو یې کومه پایله نه ده ورکړې. په زندان کې د اعتراض کوونکو میرمنو د خپلوانو او همکارانو د دعوې له مخې طالبانو د سپتمبر په 19 ندا پروانی، د هغې میړه او 4 کلن ماشوم ونیول، او وروسته یې جولیا پارسی او د هغه مشر زوی ونیول، او تر دې وروسته یې منیجه صدیقی په کابل کې ونیولا. خود طالبانو حکومت په رسمي ډول د دغو اعتراض کوونکو میرمنو نیول کېدل نه رد او نه هم تایید کړی دي. د طالبانو د حکومت ویاند زبیولا مجاهد او مرستیال یې بلال کریمی د دې راپور تر خپرېدو پورې د اعتراض کوونکو میرمنو د نیولو او بندي کولو د برخلیک او لامل په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی. یوډما د دغو ښځو له نیول کېدو وروسته په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د یو راپور په خپرولو سره د ندا پروانی، جولیا پارسی او یو شمېر نورو د بشري حقونو فعالانو او مدافعینو نیول کېدو یادونه کړې او ویلي دي چې یادې میرمنې پرته له کوم دلیل د طالبانو له لوري بندیانې شوي دي. که څه هم ډېری هیوادونو او د بشري حقونو سازمانونو د دغه اعتراض کوونکو میرمنو د خوشي کېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو تر اوسه د یادو غوښتنو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی.
د ساده رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت ځنګړی سرمفتش وایي چې طالبان د امریکا بشری مرستې د ځان په ګټه کاروي. جان سوبکو پرون د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په وینا کې ویل چې د مرستې خای تروریستي فعالیتونه تمویل کړي. طالبانو د دې راپور تر چمتو کېدو پورې د دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. صفی الله ستانکزای او د موضوع نور تفصیل.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو ځانګړی سرمفتش جان سوبکو وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو 2 کاله وروسته هم امریکا د افغانانو تر ټولو ستره مرستندویه پاتې شوې. هغه ویلي افغانان له یو غیر مترقبه یا نااټکل شوي بشري ناورین سره مخ دي. جان سوبکو د سه‌شنبې په ورځ د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خپل راپور کې په عین حال کې وویل سیګار موندلې چې طالبانو دغه بشري مرستې بل خوا وړي یا یې ترې تر ډېره د ځان په ګټه کار اخیسته.
to permit the implementation of aid projects.
Taliban dam rasto da projo da pali kawlo la para da paiso ghoshtana kavi. Taliban da dikta kavi che chuk mrasti tar la sakri. Taliban pa malguri milatuno aw nur ghair dawlati masuso fishar rawali che da dui ghadi khpalwan aw mutahidin istikhdam kri tar so da tamilawun kul khwa dam rasto pa wish ke mrasta wakri. Taliban pa malguri milatuno aw nur na dawlati masuso fishar rawali che da talibano arwando shirkatuno sara tadun wakri.
امریکا
متحده ایالاتونو د 2023 کال د اکتوبر له لومړۍ د 2023 کال د سپتمبر تر دریشمې پورې افغانستان سره څه باندې 2.5 میلیارد ډالر مرسته کړې. امریکا د بشري، پراختیايي، امنیتي او د ایجنسیو یا سازمانونو د عملیاتي چارو د پرمخ بیولو لپاره مرستې کړي. د سیګار په راپور کې چې په اړه یې جان سوپکو د کانګرس مجلس ته غږېده، په تفصیل د دغو مرستو د لګېدو او ځینو احتمالي بې ځایه مصارفو او هغو مواردو یادونه کړې چې مشکوک دي. سیګار اشاره کوي چې د دوی شاوخوا یولسو ارزونو او پلټنو معلومه کړه چې د 1.5 میلیون ډالرو په اړه شک موجود دی او دوی سپارښتنه کړې چې باید په اړه یې جدي پوښتنې وشي. د سیګار د راپور په اساس له یو لړ مؤسسو او شرکتونو سره تر اړیکو وروسته معلومه شوې چې طالبانو له هغوی څه باندې 10 میلیونه ډالره د مالیې او نورو مصارفو او عامه لګښتونو لپاره اخیستي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش جان سوپکو د خپلې وینا په یوه برخه کې دا هم ویلي، څوک چې په افغانستان کې وسلې کنټرولوي مرستې هم کنټرولوي.
Unlike in the past,
د تیر خلاف د متحده ایالاتو ګرځول سوی مرستې ممکن اوس د فاسدو چارواکو د بډای کولو سربیره د تروریستي فعالیتونو تمویل وکړي. د سیګار کار ښیي چې د افغانستان په څیر یوه ځای ته د بشر دوستانه مرستو رسولو په برخه کې د امریکایي پالیسي جوړونکو لپاره ښې لارې نه دي موجودې.
د سوپکو په وینا، طالبانو خپل استخباراتي کارکوونکي د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو کې ګمارلي څو د دغو ادارو فعالیتونه وڅاري. طالبانو د دغه راپور تر چمتو کولو پورې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش جان سوپکو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ادعا کړې چې پر اړمنو خلکو بشري مرستې په شفافه او عادلانه توګه ویشل کیږي. دوی همداراز د تروریستي فعالیتونو او د ترهګرو د تمویل په برخه کې هم خپل دخالت رد کړی.
ازادي راډیو څلوریش ساعته له تاسو سره ده.
د ماین اکشن ریویو په نوم سازمان وایي افغانستان د هغو دریو هیوادونو له ډلې دی چې ډېر ځمکه یې له ماینونو ډکه ده. د سازمان د خپل 2023 کال په راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې لاهم د پرسنل ضد ماینونه شته. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ماین اکشن ریویو په نوم سازمان د دوشنبه په ورځ په خپل 1516 مخیز راپور کې په 2023 کال کې د هغو هیوادونو وضعیت ته کتنه کړې چې د ماینونو له امله اغیزمند شوي دي. په دې راپور کې راغلي دي چې افغانستان، عراق او کمبودیا هغه هیوادونه دي چې تر 100 کیلومتره مربع ډېره خاوره یې په ماینونو ککړه ده. ماین اکشن ریویو په دې راپور کې ویلي دي چې یوازې د افغانستان په 350 کیلومتره مربع خاوره کې ماینونه شته. دې سازمان همداشان ویلي دي چې په 2023 کال کې د 1 کیلومتر مربع مکه ماین پاکی 2 کیلومتره مربع ته ډیره کړې ده. ماین اکشن ریویو لیکي هغه سیمه چې په 2023 کال کې په افغانستان کې له ماینونو پاکی شوې په هلمند او کندهار ولایتونو کې دي. د ماین اکشن ریویو سازمان د ماین پاکی په ګډون په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د طالبانو لخوا د خزو د کار په محدودیت هم اندېښنه ښودلې. له دې سره د ماینونو د چاودنو ځینې قربانیان او د هغوی کورنۍ هم وایي له کلونو تیرېدو وروسته لا هم له هغو ننګونو سره مخ دي چې د ماین چاودنې له امله یې لیدلی دي. د کابل د پغمان ولسوالۍ یو اوسېدونکي ناجیه وایي په خوا کې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال په نږدې غره کې د خزلو راټولولو پر مهال ماین وچاودېد او له دې پیښې وروسته یې د سترګو دید له لاسه ورکړ او د یوه لاس ټولې ګوتې یې پرې شوې. هغې ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ وه چې ماین پرې وچاودېده. په غوږونو کڼه او په سترګو دید یې له لاسه ورکړ. لاس یې هم مات شو. په لرګی وبڅېتله او لرګی یې راویل چې ماین پرې وچاودېده.
د سمنګان اوسېدونکی خان نظر بیا وایي نږدې 1.5 کاله وړاندې هغه مهال چې سرتیری و ماین پرې وچاودېد. نوموړی چې د 6 کسیزې کورنۍ سرپرست دی ازادي راډیو ته یې وویل
زه سرتیری وم. د جګړې پر مهال په ماین وختلم او سمې پخا پرې شوه. زوی نه لرم، زه یې مو شپږ کسیزه کورنۍ.
افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې د کلونو جګړو له امله یې ځینې سیمې په ماینونو پوښلې پاتې دي. که څه هم د نړیوالو قوانینو پر بنسټ په جګړه کې د ماینونو ځای پر ځای کول جنګي جنایت شمیرل کېږي، خو ښکاري په افغانستان کې په جګړه کې ښکېلو لوریو دا اصل نه دی مراعت کړی. تر ډیره د دې ډول پیښو قربانیان ملکي وګړي وو. د طالبانو اوسنی حکومت چې په 2020 کال کې بیا واک ته ورسېد هم د تیرو شلو کلونو جګړې یو لوری وو. د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه مو وپوښتل چې آیا د جګړې د یو لوري په توګه په وروستیو کلونو کې د ماینونو ایښودو تور مني که نه، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې دا پوښتنه ځواب نه کړه. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي وو چې د افغانستان د 401 ولسوالیو له ډلې 2/3 کې ناچاودېدلي توکي او ماینونه شته، او هره میاشت 60 تنه چې ډېری یې ماشومان دي د دې ناچاود توکو او ماینونو له امله وژل کېږي یا هم معلولېږي.
راپورونه مرکې او اورېدونکي
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، اوس د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
میل آنلاین ورسپانه لیکي افغانستان له پاکستان غوښتي چې د کراچۍ له بندره په زرګونو کانټینرونه آزاد کړي. د فرانس پرس آژانس په راپور کې چې دې ورسپانې پرون سه شنبې خپور کړی ویل شوي چې افغانستان له پاکستانه د مالونو د وارداتو د هغو په زرګونو کانټینرونو د آزادولو غوښتنه کړې چې پر نړیوالو کارګوګانو د اسلام آباد لخوا د لګول شویو محدودیتونو له امله په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي. د راپور له مخې پاکستاني چارواکي وایي دوی د دغو وارداتي مالونو له پلوه چې له ګمرکي تعارفو او مالیو پرته افغانستان ته استول کیږي میلیونونه ډالر له لاسه ورکړي، ځکه د دوی په خبره دغه مالونه بیرته له قاچاقي لارو پاکستان ته راوړل کیږي. خو افغان چارواکي وایي پاکستان په کراچۍ بندر کې څه باندې 3000 کانټینرونه بند کړي او د زیاتې مالیې او ګمرکي تعارفو غوښتنه کوي چې دې کار سوداګرو ته په میلیونونو ډالر تاوان رسولی دی. په میل آنلاین کې وړاندې لولو چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي د سیشن به پورز اسلام آباد ته د سفر په مهال د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی په یو بیان کې ویلي چې په دې خبرو کې د دواړو هیوادونو پر ترانزیتي ستونزو خبرې وشوې. ترانزیتي ستونزه یې ول هغو ستونزو ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې کړې دي. د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو ترمنځ پر اترنګلو اړیکو د پاکستان د حکومت هغې پرېکړې هم سیوری غوړولی چې غواړي ټول بیا اسناد افغان کډوال په زور له خپلې خاورې وباسي او افغانستان ته یې واستوي. پاکستاني چارواکو د سیشن بې پورز وویل چې له 3,000,000 زیات افغانان په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي، خو د طالبانو چارواکي ټینګار کوي چې د دوی اکثریت په زور ایستل شوي دي. امریکایي وال سټریټ ژورنال ورسپانې په افغانستان کې د یو امریکایي بندي برخلیک ته پام اړولی او لیکي رایان کاربټ له خپل یو جرمن همکار سره د 2020 کال په دوبي کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو کال پوره شوی و د افغانستان د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ته تللی و. دوی دواړو هلته دومره زیات وخت نه و تیر کړی چې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول. وال سټریټ ژورنال وړاندې لیکي 40 کلن کاربټ او د هغه همکار طالبانو د مسیحیت لپاره په تبلیغ کولو تورن کړل، هغه تور چې د انکاربت او د هغه د همکار کورنۍ رد کړی. د ورسپانې په لیکنه په سپتمبر میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې کاربت په غلطه نیول شوی، هغه عبارت چې د حکومت په لوړه کچه ډیپلوماتیکي او استخباراتي سرچینې آزادوي تر څو د تبادلې یا نورو وسایلو له لارې د متحدو ایالتونو د اتباعو خوشې کول خوندي کړي. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه دا به د دغه امریکایي د آزادولو لپاره چې 15 میاشتې په افغانستان کې له طالبانو سره بندي دی د امریکا د هوډ یوه ازموینه وي چې په څه ډول په دې اړه له طالبانو سره خبرې مخته وړي.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپریږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. په کندهار کې موسمي ناروغۍ زیاتې شوې دي. د دې ولایت د میرویس حوزوي روغتون مسؤلان وایي د هوا له سړېدو سره سم د کندهار سلګونه ماشومان په موسمي ناروغیو لکه په والګي، ټوخي او زکام اخته شوي او ورځ تر بلې شمېر په زیاتېدو دی.
د میرویس روغتون د ماشومان په دې واټ کې په لسګونه ماشومان چې په بیلابیلو موسمي ناروغیو اخته دي بستر سوي.
نیمای کور دی
د 15 کلنې شګوفې لس میاشتنۍ لمسۍ وروسته تر هغه په سینه بغل ناروغۍ اخته سوی چې په هرات ولایت کې کور د زلزلې له امله تخریب سو او دوی مجبور سول چې د منی په دې سړه هوا کې له خپلو ماشومانو سره بهر د سړکونو پر غاړه شپې وکړي. شګوفا وایي د سړې هوا له امله د لور ټول ماشومان ناروغه سوي او مجبور سوي چې کورنۍ یې کندهار ته راسي او دلته د خپلو ماشومانو درملنه وکړي.
او دا کوچنی چې دی دا کوچنی دسې دی د زلزلې د مخه یې تکان خوړلی دی، هم یې سینه بغل دی، هم د نس تر خولې ایله دی، هم ډېر ژاړي. او دا لور چې مې دا کر د کور یې ولاړې دغه سو ونړېدی سره تباه سو، نیمه یې کوچنیان یې سم دي، نیمه یې کوچنیان زما کړې چې نیمه یې سم دي، نیمه یې کر د ناجوړ دیوال لور یې دغسې دغه مې شخصي ته بیولې د دی مې چینایي ته راوستلې.
د کندهار ښار اوسیدونکي دولتو هم خپل مسی چې په ارغنداب ولسوالۍ کې اوسیږي د میرویس روغتون د ماشومانو په دې څانګه کې بستر کړي. دا وایي د هوا له سړېدو سره یې ټول مسیان په تبي او ټوخي اخته سوي. په کندهار کې د هوا له سړېدو سره مهاله موسمي ناروغۍ زیاتې سوي چې تر ټولو ډېر ماشومان پرې اخته کېږي او په روانو دوو میاشتو کې سلګونه ماشومان د موسمي ناروغۍ له کبله روغتون ته وړل سوي دي. د میرویس افزوي روغتون د ماشومانو د واټ مسؤل ډاکټر محمد صدیق وایي د دغه روغتون د ماشومانو په واټ کې د بستر سو ماشومانو ډېره برخه سینه بغل، زکام، ټوخی او نورې تنفسي ناروغۍ لري.
د سینه بغل واقعیت یا تنفسي واقعیت اوس ورځ په ورځ مخ په ډېرېدو دي. د دې لپاره چې اوس هوا سړه کېږي، نو چې کله هوا سړه کېږي دغه واقعیت هم ورسره ډېرېږي.
روغتیا پلان وایي که کورنۍ د موسمي ناروغیو د مخنیوي په هدف روغتیایي لارښوونې عملي نه کړي او په سړه هوا کې خپل ماشومان ګرم ونه ساتي، نو تنفسي او نورې موسمي ناروغۍ به یې ژوند ته خطر پیښ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا له سړېدو سره مهاله له پاکستان څخه تر 300,000 زیات افغان کډوال افغانستان ته ستانه سوي چې ډېره برخه یې ماشومان او د غربت له امله خوړو، اوبو او سرپناه ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن ویلي افغانستان ته ستانه سوي ماشومان له یوې جوړې جامو پرته بل هیڅ نه لري.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. سالم احمد عابد ما د ننګرهار د کامې د ولسوالینه. پاکستان چې کوم ادعا لري د پاکستان د بد امنۍ په باب باندې او هغه دا تور لګی چې دلته د بد امنۍ د افغانستان کې ترهګرې ډلې منظمې کیږي او په پاکستان کې امنیت خراب کړی دی، دا د دیو ډېر یو بې دلیل او بې منطق د استدلال دی. نوی حکومت د پاکستان چې د قوم سره او د رعیت سره کوم لوزونه او وعدې کړي وي د امنیت په باب باندې، د اقتصاد په باب باندې او همدارنګه په نړیوالو اړیکو باندې، نو نوی حکومت د پاکستان په دې کې پاتې راغلی دی. مدیریت یې صحیح طریقې سره نه دی ترسره کړی، نو اوس د خپل رعیت نه په دې خبره باندې ځان خلاصوي. فلهذا دا دلیل د پاکستان د حکومت دا ډیر بې منطقه دی او ډیر کمزوری دلیل دی. دویمه خبره د افغان مهاجرو په حق لده. افغان مهاجرو وروڼو ته زما دا بلنه ده که تاسو په پاکستان کې 80 کاله نور هم تیر کوي، تاسو په پاکستان کې د مهاجر په نوم باندې پراته استئ، نو عزت هم دې کې دی چې تاسو راشئ خپل وطن ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زو نور عزیز نورانی فاتح د کابل ولایت سروی ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې. پاکستان زکه دا کار کوي چې څو وجهي موجود دي. پاکستان خو سابق نه دوه مخه سیاست لري او فلن افغانستان کې سرتاسری امنیت تامین شوی ده، او پاکستان بل خصوص چې ځینې پروژې دي دغو تطبیق په افغانستان کې فلن روان ده، اصلا دغو پروژو ډېر مخالف ده. بل خصوص د کشتیفی د کانال دا مخالف ده، یا د افغانستان د اوبو د مدیریت کوم چې فعلا اسلامي امر روان کړی ده، د دې د مخالف ده.
داسې ځینې نورې لوی پروژې دي چې د هغو مخالفت دی کوي او اسلامي عمارت ورسره نه مني، ځکه چې اوس د پروژو باندې د تاثیر غورځولو دپاره افغان مهاجرین یې له پاکستانه وویستل چې دلته هغه بودیجې چې کوم د دغو غودر پاره ځانګړي شوي دي د پروژو دپاره چې هغه په لګښت په مهاجرو باندې وسي، نو پروژې به څنګه سي معطل سي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421. شمیره بیا تکراروم 00422111421.